د العربی هوایی شرکت نن چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې ډیره د متحده عربي اماراتو د شرکت په اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیم الوتنه وي. د العربی شرکت اجرایوي رئیس عادل آل علي ویلي چې د مسافرو ته د ښو او په ارزانه بیه د هوایي خدمتونو په وړاندې کولو هم د فعالیتونو د پراختیا لپاره د نوو ځایونو په نښه کول په برخه کې د شرکت د منتیا نښه ده. له دې وړاندې کابل ته فلای دوبۍ شرکت خپل الوتنې له سره پیل کړې وې. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د 2023 کال لپاره له تاجکستان څخه د برېښنا د پیرلو د یو قرارداد خبرو کړی دی. دې شرکت نن په خپلې شبکې په خپل ټویټر لیکلي د قرارداد په ترکیه کې د برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس سره او همدارنګه د تاجکستان د برېښنا سهامي شرکت د رئیس ترمنځ لاسلیک شوی دی. د برېښنا شرکت همدارنګه ویلي چې دواړو لورو د تاجکستان افغانستان ته د 1500 کیلو واټ برېښنا د نوو موضوع د غځولو پر مسلې هم خبرې کړې دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند وایي پخواني صدر اعظم نواز شریف به په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د دې ګوند لخوا د څلورم ځل لپاره د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شي. هغه چې د څلورو کلونو جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر میاشت کې پاکستان ته راستون شو او د فساد په قضیه کې تورن و، د پاکستان استیناف محکمې ورته براءت ورکړې دي. په پاکستان کې انتخابات راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې ترسره کیږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له متحده عربي اماراتو څخه د دوی ورځنۍ و غیر رسمي سیالۍ و لوبلړۍ وګټله. دوی مسیالۍ نن ترسره شو چې افغانستان د 15 منډو په توپیر د غلوبه وګټله. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر 28 نیټه د درېو نړیوالو شلوړو سیالۍ و لوبلړۍ پیل کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنئ. د دې ونی د لوبو له میدانه په نيزي سپورتي خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یوازنۍ سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 کلن ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوت د ملي لوبډلې روزونکی وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5م پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي دا ځل ماتې خوړلې ده او د خپرونې په دویمې نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګېدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خپره کړو. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. پدې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل الحق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغه پریکړې ته ګڼ خبرګونونه ښودل شوي. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپل دنده پکې ادا کړي، زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمي او اړینه ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نورو لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یو ځای ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤل او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2040 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازه لیکونه یا NOCs یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو 2 کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2040 کال شلوریز نړیوال جام ته 3 میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د 2 ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20مه نیټه د 4 شنبې پر ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 5 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 2 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 شپېته ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې 3 اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ٹراؤٹ په انگلستان کې ورسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د پخوخه د ازل قرارداد ورلېګل شوی دی او تمه یې خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روسل هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 ورځ نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړې، یو آر بی آی پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکو جناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د دسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په شل اوریز نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 21 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 216 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د استرالیا لوري د 15 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د ویلې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورهخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبې بزکشۍ پنځم پړاو سیالۍ یې د سه شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 14 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 14 نیټه د یک شنبه په ورځ عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یاد سیالي د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپلې و سیالۍ ګټلې وې او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 14 نیټه د یک شنبه په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 14 سیالیو کې خپل سیالان ناک آوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلډر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سوکوهنی له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنی په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربندي هم وګاټه.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنه کړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتلی چې د پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واورئ. احمد صاحب د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د دوو کلونو لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل حق فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله سي دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نو سي دا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سدا خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سدا دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام ورکړی ده. خو دا پیغام سدا روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سدا موږ نه شو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېرې وسیع کرکټ ده او دو دېرسو ولایتو کې کېږي، 1500 رجسټر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول سدي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې سی وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدی کی سنز نستا پټیر دنیا کی ام دسی مخکیم د دسی کی سومنګا د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې سوي یو څه مسله او کیسه پدی کی نستا چې قراردادونه لري او دایله بورډ سره لوب کوي ډیر ملکونه سې دي ډیر کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوب کوي که موږ د ایرلند مثال راواخلو پنځه شپږ لوبغاړي کې داسې قرارداد ولري داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسیع سطح او په ډیر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي دې کې به ستونزه نه وي خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي نو د سی او کار کې د د چیری په ټیم کې د چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس په غلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینګ کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینګ چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینګینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړي داسې ډیر مثالونه خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای
د کرکټ بورډ یا د پریکړې خبرګونونه لرل ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی یا همداسې ده
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو نو د دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسي کېدی د دوی بدیل نسي کېدی هغه لوبغاړي لوبه کوي که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي ده ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه روان یا کار نه کیږي نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د دې لوبغاړو بدیل دی پیدا سي یا د زر پیدا سي او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دی پیدا سي او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د دې لوبغاړو بدیل سي
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې
بالکل تاثیرات به ډېر زیات وي درې وړ ډېر زیات مهم بولران دی د ټیم او د ټیم هغه د بولینګ د برخه بالکل سي د منګه بولینګ برخه لمخ کې نړی زیاته کمزور ده نو دغه بولینګ برخه نه کده د کسووزی منګ بل ډیر ستوند سره مخ سو منګ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرونو منګ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور بم ډیر کم سي نو د ځان بولری نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي همدغه سي ټول کارونه سم روان کړي دي
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بسونج وی یا ستونزې لرسته دسې هم نه داسې ټول کارونه دومره د پالیسي مطابق روان دي یا دسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسي ته په کتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي موږ که وګورو د سلیکشن پالیسي سرغړونه هم کړې ده د ایچ آر پالیسي سرغړونه سوې ده نورې سرغړونې ډېرې روانې دي نو په دسې هم نه داسې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سی او بل کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزه حل کړي او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کړي.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته، ټول ټیم دی په لکه څنګه سي په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کینی، ټول ټیم سو کسان نه دی ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ، مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا دغه هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو دی سر خلاصی، دیس مسائل وی سی دی غشا تا کوم ایدیا یا کوم پیکر پروت وی دی کرکټ بورډ، هغه باید هغه پیکر او هغه ایدیا باید لوبغاړی ته ورسیږي، څور څور لوبغاړی په دغه حرکت باندې پوه سی چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي. نو مونږ هغه ډیسپلینری کوډ چې مونږ څنګه غوښتل مغسی لوبغاړو خپل ډیزاین کړو، خپل اساین کړو چې مونږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سی یو کار کې د سی یو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی، او ټول ټیم سره په دې باندې بیا لسره په د ټیم په سره په یووالي او په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ سي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ سو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د دری لوګونو اجازه ورکړل شوې ده، او بعضو ته د دوه لوګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوا یم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي، او ټول یو قسم باید سي ده، ټول ته یو قسم فکر باید وسی، یو قسم چلند خو سیدا ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. کڅوک سٹار وی هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنیول کېدای شي د ډیر لګونو، هغه لګونه ک وګورو چې د انټی کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او دسه وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. دسه د هر لیگ سه په هر ملک کې وړو کې یو غټ لیگ کیږي، نو دغه اجازه سره باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل ده، پی سی ایل ده، بگ بیش ده، د دین لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور اوسې فکر دی اوس چې کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورستۍ پوښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې نړیوال لیګونه ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې چې کرکټ پریږدي ژوند به له ګواښونو سره مخ وي، همدغه سي ده؟
د دې سده ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ سي در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه، د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نه شوې. نو ټول دا فکر لري، دا مشکلات شته او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار د کار وکړي، او کڅو یو د دې تکاوت غونته یو پالیسی هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تکاوت کیږي نو دوی سره باید نګدي مرسته سمره وسی، او د دې د روان د فیوچر لپاره په کوم په پلانینګ او په دې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و، تر بیا مو په لوی لاس پارم.
ورزش دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لطاف سره.